The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
Tana Urujunko Assalamu Alaikum The Voice of America Diva Radio De Nandiju Mibras Kaal Bazara Salam The June Dumi Ashti Nubla Samanita Da Aul Taas Tuplan Dikhu The Mohimu Khabruno Saatiki د پاکستان د ټیکسون راغونډولو مرکزی اداره وایي د تحریک انصاف مرکزی حکومت لخوا تیر مالی کال کې په بیلابیلو مدونو کې د ټیکسون معاف کولو له وجې قومي خزانې ته پوښښ یو 1.15 روپۍ نقصان رسیدلی. اخوا د خبر پښتونخوا حکومت نن په صوبایي اسمبلی کې د راتلونکي مالی کال لپاره د 9.30 روپو صوبایي بجټ باندې کوي چې پکې د ترقیاتي منصوبو لپاره 3.19 روپۍ ایښودل شوي. پاکستان کې د قام پرست سیاسي مشرانو ځینې وخت وروسته د پنجاب سیاسي مشرانو هم په ملکي سیاست کې د پوز په کردار نیوکې شروع کړي او په پوز باندې د پوزي چاونو په نوم د خلکو ځمکو قبضه کولو او فرقي ذاکره کې خپرولو تورونه لګولي دي. پاکستان کې په تیر یو شواروز کې خوشا 15,000 نورو کسانو کې د کورونا وایرس پخلی شوی او 1,000 کسان په دې وایرس مړه شوي دي. اوس غواړم چې د خبرونو تفصیل ته د پاکستان د ټیکسون راغونډولو مرکزی اداره وایي د تحریک انصاف مرکزی حکومت لخوا په تیر مالی کال کې په بیلابیلو مدونو کې د ټیکسونو معاف کولو له وجې قومي خزانې ته خوښه 1.15 روپۍ نقصان رسیدلی دی. د محصولاتو وفاقي ادارې اف پی آر لخوا د روان مالی کال خرچو په حق لا پارلمان ته وړاندې کړي معلوماتو کې ویلي شوي چې مراد ترلاسه کولو کې د اعلی عدلیه قاضیان با اثره ادارې شخصیات کاروباري غړي د خیر ښېګڼې ادارې او د چین نه درآمد شوي سامانونه شامل دي. د دې نه علاوه په سیلز ټیکس او کسټم ډیوټیز کې یو شمیر رعایتونو ورکولو له وجې قومي خزانې ته په اربونو روپۍ نقصان شوی. اف بی آر پارلمان ته وړاندې کړو معلوماتو کې ویلي چې په تیر مالی کال کې د لاهور شوکت خانم کینسر هسپتال ته په ټیکسونو کې 470 میلیونه، د لاهور یو شخصي یونیورسټۍ لمس ته 270 میلیونه او د اعلی عدلیه قاضیانو ته په مراعاتو کې 273 میلیونه روپۍ استثنا ورکړل شوی. د خبر پښتونخوا صوبایي حکومت نن په اسمبلی کې د راتلونکي مالی کال لپاره د 9.30 روپو صوبایي بجټ وړاندې کوي چې پکې د ترقیاتي منصوبو لپاره 3.19 روپۍ ایښودل شوي. د بجټ کاغذونو تر مخه صوبې ته به د مرکز نه په مجموعي توګه باندې 4.75 روپۍ ملاویږي او صوبایي حکومت به په ځای توګه باندې 4.75 روپۍ قرضې ترلاسه کوي. صوبایي حکومت د کورونا وبا مخنیوي لپاره په بجټ کې 15 روپۍ ایښودې دي. حکومت په راتلونکي بجټ کې د سرکاري ملازمینو تنخواګانو نه زیاتولو او نوو ټیکسونو نه لګولو فیصله کړې. پاکستان کې د قام پرست سیاسي مشرانو ځینو وکو وروسته د ملک ټولې لوی صوبې پنجاب سیاسي مشرانو هم په ملکي سیاست کې د پوز په کردار نیوکې شروع کړې او په پوز باندې د پوزي چونو په نوم د خلکو ځمکو قبضه کولو او فرقي ذاکره کې خړولو تورونه لګولې دي. د پاکستان مسلم لیگ نون یو مشر ریاض الدین پیرزاده د پوز لخوا د کورونو جوړولو پوزي منصوبو په سر په قومي اسمبلی کې پوښتنې کړې او ویلي چې پوز له د ډیفنس هاوسینګ سوسایټي جوړولو اجازه چا ورکړې. نوموړي ویلي پوز د چونو په نوم د خلکو ځمکې قبضه کوي او بیا په دې ځمکو باندې خپل کاروبارونه کوي. ریاض الدین پیرزاده په پوز باندې د فرقي نفرت خورولو تور لګولې او ویلي چې د ملک پوزي جرنیلانو د غیر قانونه ډلې سپاهي صحابه په شان تندره باندې جوړ کړی دي. تیر ورځ هم په پارلمان کې د پښتون تحفظ موومنټ یو مشر محسن داوړ قومي اسمبلی کې په بجټ کې د دفاع لپاره 12% زیاتوالی باندې نیوکه کړې وي او ویلي چې پاکستان کې کم جنگ روان دی چې دفاعي بجټ کې زیاتوالی شوی. نوموړي ویلي چې دا وخت کومل کې د کورونا وایرس سره مخ ناروغانو ژوند بچ کولو لپاره د ټینک نه زیات د وینټیلیټرز یا اکسیجن ورکونکو آلاتو ضرورت دی. پاکستان کې په تیر یو شواروز کې خوب شاید 15,000 نورو کسانو کې د کورونا وایرس پخلی شوی او 1,000 کسان په دې وایرس مړه شوي دي. د پاکستان سرکاري شمیرې تر مخه د کورونا وایرس د نوو پیښو سره په ملک کې د کورونا وایرس نه متاثره کسانو شمیره 1,000 او 2,000 ته رسیدلی او تر اوسه په کورونا وایرس اخته 3201 کم دیرش کسان مړه شوي دي. په پاکستان کې په تیرو څلور ورځو کې د روزانه په حساب د سلو نه زیاتو خلکو خپل ژوند بایللی او په تیرو لسو ورځو کې د زرو نه زیات کسان مړه شوي دي. په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس لاسه د متاثره خلکو شمیره 15 لکه او 9000 نه اوښتي او تر اوسه پورې د دې د لاسه 4,00,000 نه زیات خلک مړه شوي دي. د امریکې جان هاپکنز یونیورسټۍ د شمیرې تر مخه په امریکا کې د کورونا وایرس لاسه 20 لکه او 9000 خلک متاثره شوي او د دې د لاسه تر اوسه پورې 1,00,000 خلک مړه شوي دي.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دا د وایس اف امریکا د یو ساته خبری خبرونه ده. د واشنگتن صدا خبرونه اوري. په پاکستان کې د پی ټی آی حکومت لخوا په بیلابیلو څنګه کې د ټیکس مراحت او کې نرمي ورکولو له وجې په روان مالي کال کې کمی خزانې ته 1.15 تریلیون روپۍ زیان اوریدلی دی. د موسساتو وفاقي ادارې اف بی آر لخوا روان مالي کال خرڅو په اړه پارلیمان ته وړاندې کړ سوی بیان کې ویل سوی دی چې دا مراحت ترلاسه کولو کې د اعلی عدلیه قاضیان، باسره ادارې، شخصیات، کاروباری غړي او د خیر شګړې ادارې او د چین سره د درآمد سوي شیان شامل دي. او د دې ځای علاوه په سیلز ټیکس او د کسٹم ډیوټي کې د یو شمیر رعایتونو له وجې کمی خزانې ته په اربا روپۍ زیان اوریدلی دی. سیړونکي وایي چې حکومت تر څو د دغه ډول شیانو څخه ځان خلاص نکړي نو نه به اقتصاد پر مخ ولاړ سي او نه به د قرضو کمبوج دی یا کمی قرضې دی هغه به ادا کړی سي. په دې اړه نور څه تفصیلات د الیاس خان صاحب په راپور کې تاسو ته وړاندې کوو.
د پاکستان تحریک انصاف حکومت لخوا په بیلابیل څانګو کې د ټیکس مراحت او استثناء ورکولو له وجې په روان مالي کال کې کمی خزانې ته د 1.15 تریلیون روپو زیان اوریدلې دی. د محصولاتو وفاقي ادارې اف بی آر لخوا د روان مالي کال حکومتي خرچو په اړه پارلیمان ته وړاندې کړې شوی یو بیان کې ویل شوی دی چې دا مراحت ترلاسه کولو کې د اعلی عدلیه قاضیان، با اثر ادارې، شخصیات، کاروباری غړي، خیر خیګړې ادارې او د چین نه راغوښتې شوي درآمدات شامل دي. او د دې نه علاوه په سیلز ټیکس او کسٹم ډیوټي کې یو شمیر رعایتونو له وجې کمی خزانې ته په اربو روپو زیان اوریدلی دی. د انګریزي ژبې ورځپاڼې د نیوز د رپورټ تر مخه په تیر مالي کال کې د اعلی عدلیه قاضیانو ته ورکړې شوي مراعات او بعضې الاونسز د ټیکس نه مستثنا ګرځولو له وجې حکومتي خزانې ته د 2.3 میلیون روپو زیان اوریدلې دی. همدغه رنګ د باسره خلکو ذاتی ادارو ته هم په ټیکس کې رعایتونه ورکولو له وجې حکومت ته د 9.5 میلیون روپو نقصان شوی دی. دې ادارو کې د هیواد یو مشهور تعلیمي اداره لاهور یونیورسټي آف مینجمنټ ساینسز یا لمس ته د 2.9 میلیون روپو او شوکت خان میموریل ٹرسٹ ته د 6.8 میلیون روپو ټیکس رعایتونه ورکړې شوې دي. د رپورټ تر مخه بیلابیل کاروباریانو، د خیر خیګړې ادارو او د چین نه درآمد کړې شوې سیزنو باندې ټیکس کې رعایتونه ورکولو سره کمی خزانې ته په روان مالي کال کې 1.15 بلیون روپۍ زیان اوریدلې دی. وی او ای ډیو چې د اقتصاد پوه او په مالیاتي چارو نظر لرونکي څېړنکار ډاکټر شاهد حسن صدیقي نه وپوښتل چې د حکومت لخوا دا رقم تګلاره خپلولو سره به پاکستان کې د ټیکس آمدن څرنګه سیوا کې کیږي نو هغه وي
معیشت کی ترقی کے لیے ٹیکسوں کی وصولی بہت اہم ہے. ہر حکومت جو ہے طاقتور طبقوں کو خوش رکھنے کے لیے ایگزمپشن دیتی ہے, اس کی وجہ سے ٹیکس جی ڈی پی ریشو جو ہے نا وہ گر جاتا ہے.
دا معیشت یا اقتصاد پر مختک دا پارا دا ٹیکسوں یا مالی وصولول ډیر مهم دی, خو پاکستان کی ہر حکومت طاقتور ڈلے خوشحال اول دا پارا ٹیکس مراعات ور کوي. نو دے دا پارا دلتا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو یا کل مجموعی آمدن کے دا ٹیکس راٹول اول شرح ڈیرا کم دا. دا اوی چی نور لسو پینزن وی کے دا پاکستان ٹیکس ٹو جی ڈی پی شرح سوار لس فیصدی وا, خو اوس دا یو لس فیصدی تا را کم شوا. ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی اوی چی عمران خان بویل چی دوی پا واک کی راشی نو دا مالدار خلقو نا و ٹیکسو نا اخلی او پا غریبانانو بای خرچ کوی, خو دا سی اونکڑلی شل. او دا حکومت هم دا پخوانی حکومتونو پرنگی با سر خلقو دا پا ٹیکس کی رعایتونو ور کوی, او ور سر ور سر ایمنیسٹی یا دا ٹیکس نا استثناء سکیمو نا هم راوڑی.
اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک پاکستان ان چیزوں سے پیچھا نہیں چھڑائے گا پاکستان کی اکنومی نہ گرو کر سکتی ہے اور نہ یہ قرضوں کے اس سے باہر نکل سکتے ہیں.
شاید حسن صدیقی زیادہ کا ترکوں میں پورے چی حکومت ددا رقم سیزونو نہ زن خلاص نکڑی نہ زمونگا اقتصاد خکے دے شی اور نہ مونگا دا مالیاتی ستونزو نہ باہر راوتلے شو. پاکستان دا نڑائی پا ہاں حوادونو کے شامل لے چرتا چی دا ٹیکس را ٹولا اولو شرع دے رقم دا. دا خزانی دا پارا دا وزیراعظم سلاکر ڈاکٹر عبداللفی شیخ پا خپل پوست بجٹ پریس کانفرنس کے ویلیو چی پاکستان کی دا ٹیکس وصولیانو شرع اکثر لس فیصدی پوری پاتے شوی دا کما چی دے رقم دا, او ویلیو که ٹیکس وصولیانی سیوا نکڑے شوی دا حکومتی کرزو بوج با نور سیوا شی. الیاس خان, وائس آف امریکا, دیوا, اسلام آباد.
دا واشنگٹن ڈی سی نا دا دا وائس آف امریکا دیوا خبرونه دا.
دا دا وائس آف امریکا دی ودا. د مری چارو وزارت سیکرٹر د سینٹ خزانے کمیٹی ته ویلی کال 2009 کې د گوادر سمندری بندر چلولو په حق له پاکستان او سنگاپور یو کمپنی ترمنځ سوي لوزنامه کې د بندر لپاره ټیکس مراحت موده د سلویش سوزه تر شل کال ټاکل شوی, بل خو مرکزی حکومت لخوا راتلونکي کال مالیاتي بچت قانوني مسوده کې د گوادر ټیکس مراحت موده سلویش کالو ساتلو سپارښتنه شوی. د سینټ خزانه کمیټه د حکومت د دریزو ته د تضاد کې سخت خبرګون شوی, او حکومت مخالف پیپلز ګوند او کمیټه مشر فاروق نایک حکومتي پریکړه د دستورا په ضد بلله ده, او هغه هاړونده د حکومتي ادارو سره د گوادر بندر سره تړلي اصل لوزنامه کمیټه ته وړاندې کولو امر ورکړی. وړاندیز د پاک چین اقتصادي پروژه کې غربي لارې د پامه غورځول شوی. هم په دې اړه پاکستان وړې صوبې اندېښمنې دي. په دې اړه نور څه تفصیلات پیر ولایت شوی تاسو ته په راپور کې وړاندې کړي.
د سینټ د مالیاتو قائمه کمیټي گوادر بندرگاہ چلولو او دغلته کې ټیکس مراعات په حق له شوې لوزنامو کې حکومتي موقف په اړه تضاداتو ته سخبر ګون خایي. د کمیټه غړو د بهري چارو یا میریټایم وزارت سکتر لخوا د کمیټه پړوانې دغه بیان ته سخبر ګون خودلی چې تر مخه گوادر بندرگاه باندې کمنیانو او ټیکدارانو ته د سلویښتو کالو پزې شل کالو لپاره ټیکس مراعات ورکړي شوې دي. لدې وړاندې د مسؤلیتو ادارې ایف بی آر لخوا کمیټې ته ویلي شو چې یاد ادارې د غمراتو موده سلویښت کاله ساتلو سپارښتنه کړې, خو د بهري وزارت سکتر رضوان احمد تر مخه کال 2009 کې د پاکستان د سنگاپور یو کمپنۍ سره د گوادر بندرگاه چلولو په حق له شوې لوزنامه کې دغه موده شل کاله ټاکلې شوې وه. د پاکستان او چین ترمنځ جوړیدونکي د اربونو ډالر په لګښت اقتصادي پروژه کې گوادر بندرگاه بنیادي کردار لري. دړوان دنه د پاکستان وړي صوبې دغه پروژه کې غربي لارې د پامه غورځولو په سر سخت برګون خایي, خو اوس د اړوند حکومتي ادارو لخوا د گوادر بندرگاه چلولو سره تړلې لوزنامو په اړه بیلابیل دریځونه مخه تر راتلو نه پس د سینټ کمیټې د دې د کره کتنې پریکړه کړې ده. د ملت پاله بلوچستان نشتلګون سره تړاو لرونکي د سینټ د یادې کمیټې غړی محمد اکرم ډیو ریډیو توای چړومبی سوال خدا د چې د سنگاپور کمنې ته دا حق چا ورکړو چې پختل سره د چین کمنې ته دغه ټیکا ورکړه, او سینیټر اکرم د گوادر بندرگاه سره تړلې ټولې لوزنامې پارلمان ته وړاندې کولو غوښتنه هم کوي.
سال ہے تو وہی بیس سال ہی ہوگا تو پھر چالیس سال نہیں ہوگا, اگر چالیس سال ہوگا تو کیسے ہوا, کیوں ہوا, کس نے کیا, تو کمپنی تو نہیں کر سکتا نا اس میں جو گورنمنٹ آف بلوچستان.
اغه وای چې نه یوازې د سنگاپور کمنه پختل سر دا فیصله کړې خو په دې اړه د پاکستان حکومت او د بلوچستان حکومت هم په اعتماد کې نه دی اغستې. د سېنېټر اکرم په خبره تر اوسه پورې د گوادر بندرګانو زیاتره ګټه چین پورته کړې او بلوچستان لا تر اوسه پورې د دې نه محروم دی. زګد محمد اکرم په خبره اصل لوزنامې د دوی ته پډاګه کړې چې دې کې د ټیکس مراعات او اصل مده څومره ټاکلې شوې ده. بل حکومت مخالفه مسلم لیگ نواز ګوند یادې کمې غلی سینیٹر عائشہ رضا د گوادر بندرگاہ سر تڑل لوزناموں کی د حکومت بلابل بیان د مالی درغلو سر سنبھلی دی. د سینیٹ د مالیات کمیٹی نن سبا د حکومت لخواڑ اند کلشو راتلن کی مالیاتی کال بجٹ سپارختنو جاج اخلی. د کمیٹی مشر حکومت مخالف پیپلز گن سینیٹر فاروق ایچ نائک د گوادر بندرگاہ ٹیکس مراعات سر تڑل سپارختن د بجٹ برخه جوړول غیر دستوری عمل ګرځوی. مرکز کے واکمن تحریک انصاف گن تیر کال دیو صدارتی آرڈیننس دلاری گوادر بندرگاہ ٹیکس مراعات ته تحفظ ورکړو خو دغه آرڈیننس موده پای ته پر رسیدو دا اوس غیر مؤثر شوی دی. رپورټونه تر مخه سینیٹر فاروق ایچ نائک اړوند د حکومتی وزارت تر اتونکې اونۍ نه پورز د گوادر بندرگاہ تڑلے ٹول لوزنامے کمیٹے تڑوان دے کولو ہدایت کڑے دے. د گوادر بندرگاہ سره تړلې لوزنامو او ټیکس مراعات په حق له حکومتي خبرګون معلومولو لپاره مو د یادې کمیټې حکومتي غړو سره د رابطو هڅه وکړه خو په دې کې چا سوالو نه ډډه کړې ده.
د واشنگټن ډي سي نه د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
The Voice of America دیوایو ساته خبری خبرونه ده. واشنگتن څخه دا خبرونه اوري. په پاکستان کې د مرکزی او صوبو ترمنځ د وسایلو د تقسیم په اړه وزیر اعظم عمران خان لخوا د پیسو په تقسیم د پیسو وروسته یو تود بحث روان دی. پوهان وایي چې صوبایي ګټې مرکزی حکومت ترلاسه کوي او بیا د مرکز د صوبو ترمنځ تقسیم کړي زیاتې ګټې د سند صوبې ترلاسه کوي او د اتلسم ترمیم وروسته د وسایلو د ګټو 50% برخه صوبو ته ورکړل شوی او دا تقسیم د ان اف سی ورډ لاندې کیږي. خو مرکزی حکومت هڅه کوي چې دا ځل به د مرکزی حکومت زیاتې پیسې ورکړي خو صوبې په دې رضا نه دي. په دې اړه نور تفصیلات تاسو د ریاض حسین په راپور کې وړاندې کوو.
د اقتصاد ماهر لحاظ لیوایی د اتلسم ترمیم وروستو صوبایي خود مختاری صوبو ته ورکړل شو او زیاتره مرکزی محکمه صوبو ته حواله کړې شوې. دوی وایي په ترمیم کې ویل شوې دي چې صوبې به خپل وسایل په خپل پیدا کوي او څه کارونه لکه د دفاع محکمه، خارجه پالیسی، کرنسی او غټي پیداواری محکمه لکه پاکستان ریلوی او سټیل مل داسې نور ادارې مرکزی حکومت ته پاتې شوې. وی وی ډیو سره د خبرو په محل دوی وایي د پاکستان د آئین مطابق مرکزی حکومت د صوبو نه ای بی آر په ذریعہ مالیہ اخلی او بیا یہ د قومی مالیاتی کمیشن پر ذریعہ واپس ثبوت ور کوي.
ریوینیو چې کوم جنریټ کیږي ټول نه زیات د سن نه بلکې د کراچۍ نه جنریټ کیږي. دا رنګ جرنل سیف ټیکس چې کوم دی هغه د وفاق چې کوم دی د ټول صوبو نه اخلي او به په صوبو باندې تقسیمې. د دې وجه نه زیر پاره ای اس پی آر چې کوم دی اداره جوړه شوې ده هغه دا اختیارات وفاق د صوبو نه اخستو چې مالیاتي به تاسو راکړي به به د مالیاتي وسایل ز په تاسو تقسیموم. دا د صوبو مضبوطیا او د صوبې مضبوطیا د وفاق مضبوطیا.
په کال 2003 کې د 1903 او یایم په اساسي قانون کې د اتلسم ترمیم په ذریعہ صوبو ته زیاتره محکمې منتقل کړې شوې. په دې ترمیم کې د صوبایي خود مختاري لاندې د بجلی پیداوار د صوبو په اختیار کې ورکړې شوې دي او د دې ترڅنګ د قومي مالیاتي کمیشن برخي قدرتي وسایل لکه ګیس، پېټرول، د قرضونو اخستل او بیړني حالات لګول هم د صوبې د پارلیمان په اختیار کې ورکړې شوې دي. په کال 2003 کې ووم قومي مالیاتي کمیشن هم منزور کړې شوی چې پکې پنځوس اشاریه پنځه فیصد برخه صوبو ته او دوه څلوېښت اشاریه پنځه فیصد برخه مرکزي حکومت ته ورکړې شوې وه. په ترمیم کې دا ویل شوي دي چې په قومي مالیاتي کمیشن کې ورکړې شوې برخه به د راتلونکي بل قومي مالیاتي کمیشن نه کمه نه وي. په خیبر پښتونخوا کې پخوانی داخله سکتر اختر علي شاه وایي په اتلسم ترمیم کې صوبو ته په قدرتي وسایلو پنځوس فیصد اختیار ورکړې شوې دي، خو بیا په پیټرولیم پالیسۍ کې تر اوسه ترمیم نه دی شوی نو د هغې ګټې صوبو ته نه ملاویږي.
نو آئل لاندې چې قبضې کې آئل ریڈز بھی ڈیڈز بھی اور داسی ضرورت بھی نیچرل ریسورسز بھی صوبے اور مرکزی حکومت آگے کے پچاس پچاس فیصد سے مالکان کی دا ترمیم شوی دے کو چې سو بورے پیٹرولیم پالیسی دا یا ایکٹ دے رولز آف بزنس دی آگے کے دی لا ترمیم نہ دکھ رہی تو آپ اکار دا دے شدہ دے آئینی تقاضوں مطابق آئے کم ترمیم کی نو اللہ و بیسو بہتا پورا گھٹا کی گی.
دا پاکستان مرکزی حکومت وائی چې دا اتلسم ترمیم نه پس د وسایلو زیاته برخه صوبو ته ځي. دوی غواړي چې دا برخه د سکیورټي اخراجاتو د پوره کولو، مرکزی ادارې د پاله کولو، د قرضونو واپسې او د رعایتونو ورکولو لپاره وکاروي. خو ماهرین وایي باید چې مرکزی حکومت دغه ادارې پاله کړي او د ګټې جوګه کړي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
دا د وایس اف امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه ده د واشنگتن څخه. دا خبرونه تاسو ته وړاندې کیږي. د پاکستان سپریم کورټ د صدارتي ریفرنس په ځد د جسټس قاضي فایزي صاحب درخواست منظور کړو او د په ځد له بهر وادونو زخه جایدادونو په لړ کې په تور درج شوی مقدمه وروسته پریکړه او واور ولا او هغه غیر قانوني وګڼله. په دې اړه باندې نور څه تفصيلات تاسو ته د رابیا پیر په راپور کې وړاندې کوو.
ستر محکمې د قاضي فایزیسا په ضد صدارتي ریفرنس کلادم ګرځولې او د قاضي فایزیسا هغه درخواست منظور کړې دي چې جوډیشل کونسل کې دي د دوی په ضد کاروایی ودرول سیم. له عدالت خپل لنډه پریکړه کې اف بی آر ته ویلي دي چې په و ورځو کې دي نوټس جاری کول ورسته د دغه جایدادونو پلټنې وکړې سي او په دې اړه دي خپل پریکړه ستر محکمې کې جمع کړې سي. سپریم کورټ بار دغه پریکړه بې مثاله او تاریخي ګرځولې ده. مشر وکیل حامد خان د مطبوعات سره خبرې کې ویلی
عدلیہ کی آزادی کی فدا ہے، ایک دفعہ پھر یہ آئین کی سربلندی کی فدا ہے، قانون کی حکمرانی کی فدا ہے.
تیر کال دا مئی پدرویشتہ منیٹا سپریم جوڈیشل کونسل دا جسٹس قاضی عیسیٰ او دا سندھ ہائی کورٹ دا قاضی کے کے آغا پزید دا کورنی بہر ملکی اساسی نہ سرکند ولو پا آڑا درخواست دائر کڑے وم. پر قاضی فائز عیسیٰ تور دی چھ دا کورنی ہو بچو پر نامہ برطانیہ کی درے جائیدادو نہ دی چھ دی خپل پا اساسو کی نو سرگند کڑی. پخوانی ستر قاضی آصف سعید کھوسا پا مشاری کی ایس جی اے دا ریفرنس پا بنیاد پا تندی سرا کاروائی شروع کھڑے وا او قاضیانو تھے شوکاز نوٹسونه هم جاری کړي وو. خود حکومت پر دغه غم د وکیلانو لاړخم سخت عکس العمل مخیته راغلی وو. د پاکستان بار کونسل او د صوبو سره تعلق لرونکو وکیلانو صدارت ریفرنس په ضد غونډې او احتجاجونه کړي وو. یو شمیر مشر وکیلانو د سیکیورټی اسټابلیشمنټ په ذریعه پر آزاد قاضیانو حمله ګرځولې وو. خو قاضی فایز عیسی دغه ریفرنس په ستر عدالت کې چیلنج کړم او د آصف سعید کوسا په مشرۍ کې پر ایس جی سی ای هم پښتني راپور تکړلې. قاضی فایز عیسی د قومي احتساب بیورو د اپیل د اورېدنې په مهال د شریف کورنۍ په ضد حدیبیه مقدمه بېرته پرانستلو. په مقدمه کې د جسټس آصف سعید کوسا د پریکړو پخلی نه وکړي. د خپل په درخواست کې ویلي وو چې د ایس جی ای کردار د دوی په اړه متاسبانه دی. د ایس جی ای د دوو غړو آصف سعید کوسا او د جسټس شیخ عظمت تر ریټایر کېدو وروسته تیر کال د اکتوبر په میاشت کې د جسټس عطا عمر بندیال په مشرۍ کې لس غړیزه فل کورټ د مقدمې اورېدنه یو ځل بیا شروع کړه. قاضیانو د آئنده آرټیکل 211 لاندې دغه درخواست پر برقراره ساتلو پښتني رابرسیره کړې وې. څه غړو د دغه ریفرنس په اړه حکومتي چارو په ذریعه د مواد راغونډول پر قانوني حیثیت او د قاضیانو د کورنی پرچارونه هم اندیشنی راپورته کړی و. قاضی فایز عیسی هغه قاضی دی چې پخوانی عامر او صدر پرویز مشرف پر ابوری آئینی آرڈر د پی سی او قانونی نقایصو ټکیه هم را برسیره کړی و. څه قانون پوهان فکر لري چې د جسټیس فایز عیسی په ضد دغه مهم 6 فروری باندې تحریک لبیک پاکستان لاړه فیض آباد ناستی په اړه د دوی سختې پریکړې وروسته شروع کړی سوی و. په دغه پریکړې کې عدالت ته دفاع وزارت او عسکري مشرانو ته خپل د کمانډ لاندې هغه اهلکارانو ته سزا ورکولو هدایت کړی و چې د سوګند پورته کولو خلاف ورزي کړې وه او د خپل حدود څخه بهر سیاسي معاملو کې برخه اخستې و. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د وایس آف امریکا ڈی وائی یو ساته خبری خبرونه ده. په پاکستان کې د قوم پرست مشرانو وروسته د ټولو لوی صوبې پنجاب سیاسي مشرانو هم د فوج په سیاست کې په کردار باندې نیوکې پیل کړې دي. پاکستان مسلم لیگ یو مشر ریاض الدین پیرزاده په قومي اسمبلی کې پوښتنه کړې ده چې فوج له ډیفنس هاوسنګ سوسایټي جوړولو اجازه ورته چا ورکړې ده. دوی وایي فوج د چاوڼیو په نامه د خلکو ځمکې قبضه کوي او بیا هم دا د ځمکو کاروبارونه کوي. ریاض الدین پیرزاده هم اغلته د فرقیز نفرت خورولو تور هم په فوج لګولې دي او ویلې دي چې صفای صحابه په ډول تندره و ډلې فوجان جرنیلان جوړ کړی دي. تیره ورځ هم په پارلیمان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا محسن داوړ په قومي اسمبلی کې په بجټ کې د دفاع لپاره په 12% اضافه تنقید کړی او ویلې دي چې پاکستان کې سر جنگ نه دی روان چې دفاعي بجټ کې اضافه وسو. په دې اړه نور څه تفصيلات درسته د اورنګزیب خان په راپور کې وړاندې کوو.
د بلوچستان او خیبر پختونخوا کم پرست سیاسي مشرانو پس اوس د پنجاب صوبې سیاسي مشرانو هم د پاکستان په سیاست کې د پوسټ په کردار او پوسټ هر کال په بجټ کې زیاتوالي باندې تنقید پیل کړی دی. لوی حکومت مخالف پاکستان مسلم لیگ لخوا د قومي اسمبلی غړي ریاض الدین پیرزاده نن قومي اسمبلی کې د پښتنې راپورته کړی دی چې پوسټ د عام اولس په ځمکو د قبضه اجازه چا ورکړی ده. ریاض الدین پیرزاده وایي چولستان کې د سونو کالونه آباد خلک د خپل ځمکو نه په دې محرومه کړی دي چې دلته به پوس جنگي مشکونه کوي. پوس په دغه بهانو ځمکې قبضه کړي بیا په کې ډیفنس هاوسنګ سوسایټي په نوم کورونه جوړوي او دا خرڅوي.
آپ کو کس نے اختیار دیے کہ ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹیز بنائیں؟
ریاض الدین پیرزاده وی پوسټ د کورونو او کالونې جوړولو اجازه چا ورکړې ده. دوی زیاته کړه ګرد هیواد کې پوسټ د چاونو په نامه د خلکو نظم کې قبضه کوي بیا په دې ځمکو کاروبارونه کوي او په دې ځمکه بیا خلک نشي تیرې دي څوک چې د دې ځمکې اصل مالکان دي. دوی وایي ک یو وزیر اته تنانو ته سرکاري نوکری ورکړي نو احتساب یې کیږي خو پوسټ په زرګونو اکړه ځمکه واغسته څوک تر هم ته پوسټ نشي کولی او کوم ځای کې که د یو ریټایر جنرل ځمکه وي نو هلته نور خلک بیا خپل ځمکو ته اوبه خور هم نشي کولی ځکه چې هغه اوبو استعمال باندې هم یوازې بیا د هغه جرنل حق وي. دوی د پاکستان په سیاست کې د پوست په کردار هم سخت تنقید کړی دی او ویلي دي چې اوس پاکستان د اوبو د کمی ښکار دی خو د اوبو تقسیم معاهدې سیاسي مشرانو نه بلکې پوځي جرنیلانو د هند سره کړی وی. دغه شان په پاکستان کې فرقایز نفرت خورولو باندې هم ریاض الدین پیرزاده په پوست تنقید کړی دی.
جس نے سپاہی صحابہ بنائی جنرل حمید گول، برگیڈیئر خالد خواجہ اور کرنل امام.
ریاض الدین پیرزادہ تپوس کوي چې دا سپاہی صحابہ چا جوړ کړي وو هم دغه جنرل حمید گول او کرنل ایمان پرشان پوزی مشرانو باید داسې کارونه کول. پاکستان کې اکثر د بلوچستان او خیبر پختونخوا سیاسي مشران د پوس په سیاست کې مداخلت باندې تنقید کوي او د ټولو لوی صوبې پنجاب سیاسي مشران هم اوس په ښکاره دا تنقید پیل کړی دی. تیر ورځ هم پارلیمان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر محسن داوړ په دفاعي بجټ کې اضافه باندې سخت تنقید کړی وو.
وبا کا سامنا ہے، اس وقت تو نہ ہم کوئی جنگ لڑ رہے ہیں، اس وقت تو ہمیں ٹینکس کے بجائے وینٹیلیٹرز کی ضرورت ہے.
محسن داوړ وایي کرونا پرشان وبا خور شوی دا سدا جنگ په حالت کې نه یو. په داسې حالاتو کې هم دفاع لپاره زیات بجټ باندې دوی حیران دي او بکار و چې په موجوده وخت کې به حکومت د صحت لپاره بجټ زیات کړي وو، ځکه چې دلته ډاکټران او نور طبي عمله د کورونا پر ضد جنگ کې بوخته. په خوانی کابلی سیمو کې د انټرنیټ نشواله باندې هم موسم داوړ سخت تنقید کړي دی او ویل دي چې حکومتي وزیر علي محمد خان وایي چې د سیمو کې ترخګری زیاته شوې وه، ځکه هلته انټرنیټ سہولت نشي ورکولې. نو بیا خو دا ترخګری په ګرد پاکستان کې شوې وه او باید چې بیا ګرد پاکستان کې انټرنیټ بند کړي شي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
تانو ریڈن کو السلام علیکم. دا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے نن دی می برس کال برادر فلم دا جون دی میاشتے نوبل سمانے تا دا اول تاسو ته پلان دکو دا مهم خبرونو ساتکی. دا پاکستان د ټکسونو راغونډولو مرکزی اداره وایي د تحریک انصاف مرکزی حکومت لخوا تیر مالی کال کې په بیلابیلو مدونو کې د ټکسونو معاف کولو له وجې قومي خزانه ته پوښا 1.15 ارب روپۍ نقصان رسیدلی. اخوا د خبر پښتونخوا حکومت نن په صوبایي اسمبلی کې د راتلونکي مالی کال لپاره د 9.3 ارب روپو صوبایي بجټ وړاندې کوي چې پکې د ترقیاتي منصوبو لپاره 3.19 ارب روپۍ ایښودل شوي. پاکستان کې د قام پرست سیاسي مشرانو د نیوکو وروسته د پنجاب سیاسي مشرانو هم په ملکی سیاست کې د پوز په کردار نیوکې شروع کړي او په پوز باندې د پوزي چاونو په نوم د خلکو ځمکو قبضه کولو او فرقه ایزه کړکې فرغولو تورونه لګولې دي. پاکستان کې په تیر یو شواروس کې خوشا 15,000 نورو کسانو کې د کورونا وایرس پخله شوی او 1,000 کسان په دې وایرس مړه شوي دي. اوس وخت چې د خبرونو تفصیل ته د پاکستان د ټکسونو راغونډولو مرکزی اداره وایي د تحریک انصاف مرکزی حکومت لخوا په تیر مالی کال کې په بیلابیلو مدونو کې د ټکسونو معاف کولو له وجې قومي خزانه ته خوشا 1.15 ارب روپۍ نقصان رسیدلی دی. د محصولاتو وفاقي ادارې اف پی آر لخوا د روان مالی کال خرچو په حق لا پارلمان ته وړاندې کړي معلوماتو کې ویلي شوي چې مراد ترلاسه کولو کې د اعلی عدلیه قاضیان با اثر ادارې شخصیات کاروباری غړي د خیر خیګړي ادارې او د چین درآمد شوي سامانونه شامل دي. د دې نه علاوه په سیلز ټیکس او کسٹم ډیوټیز کې یو شمېر رعایتونو ورکولو له وجې قومي خزانه ته په اربونو روپۍ نقصان شوی. اف بی آر پارلمان ته وړاندې کړو معلوماتو کې ویلي چې په تیر مالی کال کې د لاهور شوکت خانم کینسر هسپتال ته په ټیکسونو کې 780 میلیونه، د لاهور یو شخصي یونیورسيټي لمس ته 270 میلیونه او د اعلی عدلیه قاضیانو ته په مراعاتو کې 273 میلیونه روپۍ استثنا ورکړل شوی. د خبر پښتونخوا صوبایي حکومت نن په اسمبلی کې د راتلونکي مالی کال لپاره د 9.3 ارب روپو صوبایي بجټ وړاندې کوي چې پکې د ترقیاتي منصوبو لپاره 3.19 ارب روپۍ ایښودل شوي. د بجټ کاغذونو تر مخه صوبې ته به د مرکز نه په مجموعي توګه باندې 4.75 ارب روپۍ ملاویږي او صوبایي حکومت به په ځای توګه باندې 4.75 ارب روپۍ قرضې ترلاسه کوي. صوبایي حکومت د کورونا وبا مخنیوي لپاره په بجټ کې 15 ارب روپۍ ایښودې دي. حکومت په راتلونکي بجټ کې د سرکاري ملازمینو تنخواګانو نه زیاتولو او نوو ټکسونو نه لګولو فیصله کړې. پاکستان کې د قام پرست سیاسي مشرانو ځینو بکو وروسته د ملک ټولې لوی صوبې پنجاب سیاسي مشرانو هم په ملکی سیاست کې د پوز په کردار نیوکې شروع کړي او په پوز باندې د پوزي چونو په نوم د خلکو ځمکو قبضه کولو او فرقه ایزه کړکې خورولو تورونه لګولې دي. د د پاکستان مسلم لیگ نون یو مشر ریاض الدین پیرزاده د پوز لخوا د کورونو جوړولو پوزي منصوبو په سر په قومي اسمبلی کې پوښتنې کړې او ویلي چې پوز له د ډیفنس هاوسینګ سوسایټي جوړولو اجازه چا ورکړې. نوموړي ویلي پوز د چمنو په نوم د خلکو ځمکې قبضه کوي او بیا په دې ځمکو باندې خپل کاروبارونه کوي. ریاض الدین پیرزاده په پوز باندې د فرقیز نفرت خورولو تور لګولې او ویلي چې د ملک پوزي جرنیلانو د غیر قانون ډلې سپاهي صحابه په شانتون ربا ډلې جوړ کړې دي. تیر ورځ په پارلمان کې د پښتون تحفظ موومنت یو مشر محسن داوړ قومي اسمبلی کې په بجټ کې د دفاع لپاره 12% زیاتوالی باندې نیوکه کړې وي او ویلي چې پاکستان کې کم جنگ روان دی چې دفاعي بجټ کې زیاتوالی شوی. نوموړي ویلي چې دا وخت کومل کې د کورونا وایرس سره مخ ناروغانو ژوند بچ کولو لپاره د ټانک نه زیات د وینټیلیټرز یا اکسیجن ورکونکو آلاتو ضرورت دی. پاکستان کې په تیریو شواروز کې خوب شا 15,000 نورو کسانو کې د کورونا وایرس پخلی شوی او 146 کسان په دې وایرس مړ شوي دي. د پاکستان سرکاري شمیرې تر مخه د کورونا وایرس د نوو پیښو سره په ملک کې د کورونا وایرس نه متاثره کسانو شمیره 1,15,000 او 2,15,000 ته رسیدلې او تر اوسه په کورونا وایرس اخته 3,200 او یو کم 1,000 کسان مړ شوي دي. په پاکستان کې په تیرو څلور ورځو کې د روزانه په حساب د سرونه زیاتو خلکو خپل ژوند بایللی او په تیرو لس ورځو کې د زرونه زیات کسان مړ شوي دي. په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس لاسه د متاثره خلکو شمیره 15,000 او 20,000 نه اوښتي او تر اوسه پورې د دې د لاسه 400,000 او 450,000 نه زیات خلک مړ شوي دي. د امریکای جان هاپکینز یونیورسيټي د شمیرې تر مخه په امریکا کې د کورونا وایرس لاسه 1,00,000 او 9,000 خلک متاثر شوي او د دې د لاسه تر اوسه پورې 1,00,000 او 400,000 خلک مړ شوي دي.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوی. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدل شئ.
دا د وایس اف امریکا دیوا یو ساته خبری خبرونه ده. د واشنگتن څخه دا خبرونه اوري. پاکستان ټيلي کمیونیکیشن اتورټي په هغه صرفینو راخ کړی دی چې څوک چې انټرنیټ هر قسمه مواد د لاسرسي لپاره وی پی ان سافټویر کاروي وایي چې ځانونه دي د جون د 13 نیټې پورې رجسټر کړي کني بیا به هغوی دغه اسانۍ د استعمال جوګه پاتې نسی. دا په داسې حال چې صارفین د وی پی این د لارې نه یوازې لنجمنې بلکې په انټرنیټ هغه مواد هم رسایي ترلاسه کوي کوم چې د بندیز ښکار وي. پاکستان کې د انټرنیټ د ازادۍ لپاره کارکوونکي فعالین د حکومت دا ګام په هیواد کې د اظهار په ازادۍ عمله ګرځوي. وایي داسې ښکاري چې پاکستان د یو امیرانه طرزي حکومت اړخ ته روان دی او د وی پی این رجسټریشن د دغه سلسله یو لړۍ ده. په دې اړه نور څه تفصیلات تاسو د اسلام آباد څخه د ارشد حسین په راپور کې وړاندې کوو.
د ډان اخبار د یو رپورټ تر مخه پاکستان ټيلي کمیونیکیشن اتارټي د اشتهاراتو او د نوټیفیکیشن د لارې انټرنیټ کاروونکو ته وړاندیز ورکړي چې هغوی د خپل انټرنیټ سرویس ورکوونکو څخه د جون د 13 نیټې پورې وی پی این رجسټر کړي او چې څوک د دغه نیټې پورې خپل ځانونه رجسټر نکړي نو هغوی به بیا له هغې وروسته د وی پی این د هر قسمه سافټویر د استعمال جوګه پاتې نشي. په دې اړه د پاکستان ټيلي کمیونیکیشن اتارټي لخوا انټرنیټ سرویس ورکړي کو ادارو ته دو فارمونه هم ورکړی شوی چې د ډکولو وروسته د صارف رجسټریشن ممکن کیدی شي. د انټرنیټ اسانتیاوي ورکوونکي یوې ادارې ډان اخبار ته ورکړی د رجسټریشن فارم څخه پته لګی چې صارف تبا د رجسټریشن په حق خپل حساس معلومات هم شریکول وی. پاکستان کې د انټرنیټ د صارفینو د حقونو لپاره کارکوونکي د بایټ فرال غیر دولتي ادارې یو فعال هارون بلوچ وایس اف امریکا ډیو ریډیو توای پاکستان کې زیاتره بانکونه او آی ټی سافټویر هاوسز او افراد د خپل کمیونیکیشن د محفوظ ساتلو لپاره د وی پی ان سافټویر استعمالوي او د حکومت دا فیصله هغوی د اقتصادي تاوان سره سره د انټرنیټ د ازادۍ د حق نه هم بے برخه کولی شي.
مشکل حالات کی طرف ہمیں تکیل رہی ہیں کیونکہ آہستہ آہستہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ایک کر کے جو جس طرح کی حکومت اقدامات لے رہی ہے اور متوازن طریقے سے لے رہی ہے, اس سے کبھی پھر وہ ایکسپریشن پہ وہ اٹیک کرتے ہیں, کبھی وہ
مشکل اڑخ طبیعی حکومت چی سنگ پا تواتر سر گامون اخلی کل دا اظہار پا آزادے حملے کبھی او کل دا ڈیٹا دا حفاظت پا پلما دا سی قانون جوڑوی چی دا من لوگل ندی. منگ رو رو دا یو آمیرانا طرزی حکومت اڑخ تا روانویو او دا وی پی این رجسٹریشن ہم دا دے سلسلے یو کڑے دا. دا وی پی این دا رجسٹریشن پا حق پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتارٹی وائی دا یاد گام مقصد حیوات کی غیر قانونی حل زلی محدود کول او قامی خزانے تا درسیدون کی نقصان مخانی ول دی. خکار دیوی چی دا وی پی این سافٹویر دلار یو صارف نه یوازی لنجمن او پہیواد کی دا بندیز کار انٹرنیٹی موادو تا رسائی تر لاسکوی, بلکہ دا سافٹویر کاروباری ادارے او پا خصوصی توگ بینکونا هم کاروی. دا آئی ٹی یو ماہر باسط خان وائس اف امریکا ڈیو ریڈیو توائی دا وی پی این سافٹویر یا خود دا محفوظ کمیونیکیشن لپارا کاریگی او یا دا ڈیٹا پا حفاظت سر دا انتقال لپارا استعمالی گی. حکومت دا وی پی این آزادہ استعمال ولی ختمول غواړي نو پدی حق له هغه صدا سی وای
کوئی خوب باز باز ملکونه چې کم دی ای سر ریسټریکشنز لګي واکی دا هغه دی وژن لګي چې را مطلب س سیزن خپل عوام ته خي سو ته نه خي کن.
د پاکستان ټيلي کمیونیکیشن اتارټه لخوا د وی پی این د ريجستریشن د تاریخ دا اعلان په یو داسې وخت کې مخه تراغلي چې اوس یو شمیر انټرنیټ کارونکو د وی پی این سافټویر د کار نه کولو شکایتونه کړي, خو پاکستان ټيلي کمیونیکیشن اتارټه وضاحت کړي چې هغه لا تر اوسه پورې په دې حق لا کم ګام نه دی پورته کړي. ارشد حسین, وایس اف امریکا, دی ریډیو, اسلام آباد.
تاسو د واشنگتن ڈی سی نه د وایس اف امریکا دی وا خبرونه سره ملګری یې.
د وایس اف امریکا ډی وای او ساته خبری خبرونه ده د واشنگتن څخه د خبرونه اوري په پاکستان, افغانستان او نړۍ کې سره روان دي. تاسو ته په دې اړه تفصیلي راپورونه په خبرونه کې لرو, خو د کووېډ 19 یا کرونا وبا پیښې سو تر رسیدلې دي. په دې اړه تفصیلي راپور دی هم د امریکا د جان هاپکنز یونیورسيټي د شمیرو تر مخه په ټول نړۍ کې دا وخت د کرونا وبا د لاسه د ناروغ کسانو شمیر 15 لاکھ څخه زیات شوی دی, او هم په ټول نړۍ کې د دې وبا د لاسه د مړو سوو تنانو شمیر 4.5 لاکھ څخه زیات شوی دی. په دې اړه نور څه تفصیلات تاسو ته د زموږ د همکار پښتور شاه په راپور کې وړاندې کوو.
کرونا وایرس په ټوله دنیا کې د 4.5 لاکھ نه زیات خلک مړ کړي, او د رائټرز خبری ادارې د وروستیو شمیرو تر مخه په ټوله دنیا کې په دغه رنځ د اخته شوو کسانو شمیره د 15.5 لاکھ نه زیاته شوې ده, چې تر ټولو لویه شمیره په امریکا, لاتینی امریکا او یورپ کې ده. په امریکا کې په کرونا وایرس د مړو شوو کسانو شمیره 1.8 لاکھ ته نږدې شوې, او په دغه وایرس د اخته کسانو شمیره 3.5 لاکھ نه زیاته شوې ده, چې په ټول یورپ کې په دغه ناروغۍ د اخته شوو کسانو د شمیرې نه هم زیاته ده. رپورټونه وایي په یورپ کې په کرونا وایرس د اخته کسانو وروستۍ شمیره 2.3 لاکھ ده. په یورپ پسې په دریم نمبر زیات کسان په لاتینی امریکا کې په کرونا وایرس ناروغه دي, چې شمیره 3.5 لاکھ ده. د ملکونو په حساب په امریکا پسې تر ټولو زیات کسان د لاتینی امریکې په برازیل کې په دغه ناروغۍ اخته دي, چې شمیره 10 لاکھ ته نږدې ده. په امریکا او برازیل پسې په دریم نمبر روس کې په دغه وبا زیات کسان اخته شوي دي, داغوی شمیره 15 لاکھ یو کم او یا زره ده. د رائټرز خبری ادارې تر مخه په روس پسې په 4 نمبر زیات کسان په هندوستان کې په کرونا وایرس اخته دي, چې شمیره 3 لاکھ اتیا زره ده. رپورټونه وایي په هندستان پسې په پنځم نمبر زیات کسان په برتانیا کې په کورونا وایرس ناروغ دي. دا غوښ شمیره سره پاسه درې لکه تر رسیدلې ده. د امریکای چارواکي وایي په امریکا کې تیر ورځ په شپږ زره کسانو کې د کورونا وایرس موندل شوی چې په تیرو دوه وختو کې په امریکا کې په یو ورځ په دغه وبا د اخته شوو کسانو تر ټولو لویه شمیره ده. د امریکای اکثر ریاستونو د کورونا وبا نه د بچ کېدلو په خاطر د ماسک اچول لازمی ګرځولی دي او په خپل خلکو یې غږ کړی که ځان او نور خلک د دغې وبا نه بچ کول غواړی نو ماسک اچول ضروری دي. د چین پایتخت بیجنګ کې رپورټونه وایي یو وار بیا کورونا وایرس خور شوی دی او د دغې ښار چارواکو درې نیم لکه خلکو ته ویلي د کورونا ټیسټونه دي وکړي. د دې ترڅنګ په دغه ښار کې نږدې 2 میلیونه خلکو ته په کورونو کې د پاتې کېدلو امر شوی دی چې دغه وبا نورو خلکو ته خوره نشي. اخوا د تایلند د سیاحت چارواکي وایي په تیرو درشتو ورځو کې په دغه هیواد کې په یو تن کې هم د کورونا وایرس تصدیق نه دی شوی. د اکسفورد یونیورسيټي د سیاحت ماهرینو ویلي سټیرایډز د کورونا وایرس په علاج کې غوره رول لوبوي او ورسره په مرګونو کې ډیر کمی راتللی شي. هر څه کله تر دې دمه د کورونا وایرس علاج او ویکسین نه دی موندل شوی خو رپورټونه وایي چین هم د دغه وایرس ویکسین په خلکو آزمایل شروع کړی دی. د چین چارواکي وایي دغه ویکسین په یو نیم سل کسانو آزمایل شوی دی او امکان دی چې نتیجې به د اگست میاشتې پورې راشي. د کورونا وایرس په ویکسینو په امریکا او برتانیا کې هم کار روان دی او د سیاحت چارواکي هیله مند دي په راتلونکو څو میاشتو کې به د کورونا وایرس د مخنیوي ویکسین جوړ کړی شي.
د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 0202-205-003.
د وایس اف امریکا دی وای او ساته خبری خبرونه ده. واشنگتن ته د خبرونه تاسو وړاندې کوو. پاکستان بلوچستان صوبه کې د سمارټ لاک ډاون اتلسما او ورځ باندې هم لیا پر ځای وو. د سمارټ لاک ډاون به د جون تر درسمې نیټې پورې پر ځای پاتې وي. په دې سمارټ لاک ډاون کې به د جمعې په ورځ ټول د خریداري مرکزونه او مارکیټونه بند وي. نور څه تفصیلات دي او په دې سمارټ لاک ډاون کې نور څه بندیزونه به پر ځای وي؟
په بلوچستان کې سمارټ لاک ډاون یا نرم بندیز په 13 ورځ باندې هم دوام درلودی. د کوټ په شمول د بلوچستان په یو شمیر سیمو کې په ټولو شارو کې د جمعې په ورځ باندې ټول تجارتي مرکزونه او مارکیټونه تړل شوی وو. یوازې میډیکل سټورونه د سبزی او د میوو دوکانونه خلاص وو. د کوټي د مرکزی انجمن تاجران جرنال سکتر کویو ماغا وویل چې دکانداران په بشپړه توګه د ځان خوندي ساتلو پر ایسوپی ځبندي عمل کوي
او نن په ګرد کوټه شار کې ټوټل شار بندي، ټوټل روډونه بندي، مارکیټونه بندي، غټ غټ شاپینګ مال بندي او جرنل سټورونه بندي، ټوټل روډونه چې دي الحمدلله ټول د موعده تحت بندي. دا نن ورځ چټي ده پر اسوپیس باندې مکمل عمل درآمد کړی دی.
د صوبایي حکومت ویان لیاقت شوانی به ویل چې د کرونا څخه تر اوسه پوری په صوبه کې 8,904 نوي کسان اغیزمن شوی دي. په دوی کې تر 2000 زیات سرکاري ملازمان هم شامل دي.
اس هفته مې کیسز سامنے آئے ہیں. اس میں اگر یہی ایوریج رہتی ہے جو آج کی ہے تو جو بھی ہو یہ میکسیمم 1700-1800 تک مجھے لگتا ہے کہ تک یہ پہنچ سکتا ہے.
په دې اونۍ کې چې د کرونا کومې پیښې مخې ته راغلې دي په دوی کې دا اوسط 1,300 ته رسي. دا په ډېره تیزی باندې خورېږي. د دې لپاره د ځان خوندي ساتلو لپاره و نور پاملرنه ته اړتیا ده. لیاقت شوانی ویل چې پروان اونۍ کې 20 کسان د کرونا د وایرس څخه په حق رسیدلی دي چې اوس په صبح کې له کرونا څخه د وژل شوو کسانو شمیر وسلو ته رسی. لیاقت شوانی ویل چې بلوچستان حکومت په صبح کې د کرونا د وایرس څخه د ژغورنې لپاره طبي اسانتیاوی ډیر زیات کړی دي. د ده په خبره چې په دې لړ کې شپږ ارب روپۍ د دې لپاره ځانګړي کړي دي. حمید سمسور ویوی ډیوا کوټه.
د دې رادیو ګرانو او محترم اوریدونکو، زه په کاناډا کې میش ډاکټر منیر احمد یم. د خپل دند بولم چې تاسو ته د کرونا وایرس د ناروغۍ او د خپل ځان د ساتنې په هکله مشوره درکړم. لا تر اوسه د دې ناروغۍ اغیزمنه درملنه نشته. هڅه وکړئ تر چت لاندې د ګڼې ګوڼې ځایونو لکه حمامونه، ښاري بسونه او ټرینونه، الوتکې، سینما، جوماتونه، سرپټ بازارونه، هسپیټالونه او نورو ورته ځایونو ته لتلو څخه د امکان تر قدر ډډه وکړئ. د ناروغو کسانو پوښتنې ته مه ځئ، او که تاسو ناروغ یاست نور کسان مو لیدلو ته مه پرېږدئ. واړو ماشومان او کمزوري مشران مو والګي او زکام له اخته کېدلو وساتئ. کور ته تر ننوتلو د مخ لاسونه او مخ په پاکو اوبو پریمینځئ. بېله بېړنی ضرورته د ډاکټر کتنځیو او هسپیټالونو ته مه ځئ. ستاسو روغتیا تر ډیره حده ستاسو په خپلو لاسونو کې ده.
د وایس اف امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه ده د واشنگتن څخه. دا خبرونه تاسو ته وړاندې کیږي. هم په افغانستان کې امریکایي ځواکونو په اړه راپور درته لرو چې د امریکایي یو لوړ پوړی جرنال فرانک مکنزی تیر ورځ ویلي دي چې طالبانو سره په فروری میاشت کې کوم تړون کړی وو، هم دا غي تر مخ امریکایي سرتیرو شمیره په افغانستان کې 8700 راټیټ کړی شوی ده. تفصیلات استاد مجرم کارم ماوش جلیل په یو راپور کې وړاندې کړي.
لوړپوړی امریکایي جنرال فرانک مکنزی د زیارت یا پنځمبي پورز ویلي چې له طالبانو سره په فروری کې د شوی تړون لمخې د امریکایي سرتیرو شمیر په افغانستان کې 8600 کم کړی شوی دی. دی اسوسییټډ پریس د رپورټ تر مخه مکنزی دا معلومات ورنکړل چې نور امریکایي سرتیري به څه وخت او څه ډول کمیږي. خدوم ری ویلی چې د فروری د تړون لمخې امریکا باید د راتلونکي مې میاشتې پورې په مکمل توګه د افغانستان نوځي. هغه زیاته کړه د افغانستان نه د بشپړ امریکایي سرتیرو وتل د طالبانو یو شمیر ځانګړو کارونو پورې هم اړه لري. د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د افغانستان نه په بشپړ توګه وتلو تلیواله دي، ځکه دی وای امریکایي سرتیری په کورنیو جګړو کې د پولیسو ونډه لري او باید بیرته هیواد ته راوستل شي. په افغانستان کې د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو په ضد د 2001 کال په اکتوبر کې د امریکا لخوا جګړه پیل شوې وه. جنرال مکنزی د سپین سټریټجی ګروپ ویبنار ته دغه په خپلو دغه خبرو کې دا هم ویلي چې موږ د تړون په خپل برخه باندې عمل کړي. د ویلي له افغانستان نه په مکمل توګه امریکایي ځواکونه هاغه وخت اوزي کله چې شرایط برابر وي. دا سي شرایط باید تیار شي چې موږ راضي کړي چې زموږ په خوره به بریدونه د افغانستان نه تنظیم کیږي. هغه دا هم ویل چې دا طالبان نه بلکې القاعده او داعش دلته دا چې اشاره یې هاغه تراګرو ته چې په امریکا د ستمبر د 11 د بریټ پلان یې د طالبانو د واکمنۍ په محل په افغانستان کې جوړ کړي وو. د فروری د تړون لمخې طالبانو دا منلې ده چې دوی به هیڅ ویډر ته اجازه نه ورکوي چې افغانستان له خاورې څخه د امریکا په ضد بریدونه وکړي. مکنزی ویل موږ به اوس طالبان ګورو چې څه کوي. مکنزی د عراق په اړه چرته چې په زرګون امریکایي سرتیری د عراقي ځواکونو پر روزنه او سلام مشورو بوختي او د ایران پلو او ملیشیا لخوا کله کله د تاوتریخوالي سره مخ کیږي په احتیاط خبرې وکړي. که څه هم د په عراق کې د ایرانی غیث د مهارولو په برخه کې د عراقي حکومت د هلو ځلو ستاینه وکړه، خو ویل په عراقي اډو باندې چرته چې امریکایي سرتیری ډیر دي راکټي بریدونه زیات شوي. هغه ویل دی فکر کوي چې عراق او ایران کې د هغوی ملاتړ د دې لپاره د راکټي بریدونه کوي چې دوی په دې نه دي توانېدلي چې د عراق په سیاسي ډګر کې خپل ځای وساتي. جنرال مکینزی دغه خبرې رسته له هغه وکړي چې راکی چارواکو رپورت ورکړو چې د بغداد په امنیتی سیمه چې شنه سیمه یادېږي د امریکا سفارت ته نږدې سلور راکټونه لګېدلې دي. دا د عراق له نوې حکومت سره د امریکا د ستراتیژیکو خبرو د پیل کېدو راهسي دریمه حمله شمیرل کیږي.
دا د وایس اف امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه ده د واشنگتن څخه د خبرونه تاسو وړاندې کیږي. د امریکا سپریم کورټ د زیات پنځمبه په ورځ فیصله کړی چې د امریکا صدر ډونالد ټرمپ انتظامیه په امریکا کې په زرګونو هغه غیر قانونه کډواله د امریکا څخه نسی شړلې یا نسی باسلې څوک چې په ماشومتوب کې امریکا ته راوستل شوی وو. صدر ټرمپ انتظامیه د تیرو څو کلونو راهیسې دغه هڅه کوله چې امریکا کې ژوند کوونکي دغه غیر قانونه کډوال د امریکا څخه وباسل سي. په دې اړه نور تفصيلات استاذ مجمکار شعیب زاده په یو راپور کې وړاندې کړي.
د امریکا سپریم کورټ د زیارت یا پنځمبه په ورځ فیصله کړې د صدر ډونالد ټرمپ د زامیا په امریکا کې په زرګونو هغه غیر قانوني کډوال د امریکا نه نشي شړلې څوک چې په ماشومتوب کې امریکا ته راوستل شوی دی. د صدر ترامپ انتظامیه د 1300 کلونو راسه دغه هڅه کوله چې په امریکا کې ژوند کوونکي د غیر قانوني کډوال د امریکا نه وشړي. دا حیرانوونکې فیصله چې د سپریم کورټ مشر قاضي یا چیف جسټس جان رابرټس لیکلی او نورو سلورو قاضیانو یې حمایت کړې ده د دې فیصلې تر مخه به د ډاکا پروګرام لاندې په امریکا کې نږدې ولکه غیر قانوني کډوال د یو خو راتلونکو لپاره په امریکا کې ژوند کوي او ارتبا د کارونو اجازه هم وي. د سپریم کورټ پنځه ججانو د دې فیصله په حق کې او سلورو یې پر ضد فیصله ورکړه ده. داګه پروګرام په کال 2012 کې د امریکا د هغه وخت صدر باراک اوباما د یو صدرتي فرمان وروسته شروع شوو. دغه پروګرام لاندې د مکسیکو او مرکزی امریکا نه د خپل میندو پلرونو سره امریکا ته راغلي هغه ماشومان چې څه قسمه اسناد نه لري دوی ته په امریکا کې د صحت بیمه د صحت بیمه یا انشورنس ډرایوینګ لایسنس او نور حکومتي مراد ورکول شامل دي. خو د امریکا صدر ډونالد ټرمپ چې په خپل انتخابي کمپاین کې د ډاکا یا ډریمرز پروګرام ختمولو او امریکا ته په غیر قانوني توګه د کډوالو یا مهاجرو راتګ بندول وو او بیا یې په کال 2019 کې د قومي امنیت ادارې یا ډپارټمنټ اف هوم لینډ سکیورټي ته امر کړو چې دغه پروګرام دې په مرحلو کې پیل کړي او ورته غیر قانوني هم ویلی وو. خو د ډاکا پروګرام ختمولو کې بیا د یو شمیر ایالتونو عدالتونو لخوا د یو شمیر ایالتي عدالتونو لخوا ورته قانوني چیلنجونه هم مخامخ شول. د دغه چیلنجونو پر ضد د صدر ترامپ انتظامیه دغه قضیه اعلی عدالت ته یوړه. خو د امریکا سپریم کورټ په ځای د ډاکا پروګرام د قانوني حیثیت ټاکلو فیصله ورکړې چې د صدر ترامپ انتظامیه د دې پروګرام تړلو په متبادل کې د بل څه وړاندې کولو کې ناکامه شوې دي. معنی دا ده چې دغه مسله به اوس بیرته د قومي امنیت ادارې ته ځي او دغه اداره بار د پروګرام بندولو په بدل کې بل څه مناسب پروګرام وړاندې کوي. په خپل فیصله کې جج رابرټ لیکلی چې د صدر ترامپ انتظامیه د وفاقي قانون سرغړونه کړي او د ډاکا پروګرام لاندې امریکا کې ژوند کوونکو مهاجرینو د ریپورت کولو یا د امریکا نه د شړلو د خوندیتوب حق سرغړونه کړي ده. په فیصله کې لیکل شوی موږ دا فیصله نه کوو چې ډاکا یا د دې متبادل بل څه پروګرام خې یا مضبوطې پالیسیانې دي. موږ یوازې دې ته کتنه کړې ده چې آیا ایجنسی یا ادارې د قانون لاندې د داسې قسم ګامونو اخیستو لپاره په کار ضرورتونه پوره کړې دي. د یادې فیصله په حق کې دوه نور ججانو هم لیکل کړې دي. په دغه کې یو جج کلیرنس تامنس لیکلی چې د صدر ترامپ نظامي د ډاکا پروګرام ختمولو فیصله قانوني نه ده. نوموړي په خپل فیصله کې لیکلي نننۍ فیصله باید هغه شان وپیژندل شي د څه لپاره چې دا شوې ده. په سیاسي توګه لنجمنه خو په قانوني توګه یو سمه فیصله. د صدر ډونالد ترامپ له خوا ټاکل شوی دوه ججانو کې یو جسټس بریډ کوونوف بیا په خپل نوٹ کې لیکلي د عدالت د دې فیصلې وازینې عملی نتیجه لکس ځنډخکاري. د یادې فیصلې وروسته د هوملینډ سکیورټي موجوده مشر چټ وولف د عدالت په فیصله اعتراض کړی خدای نه دی ویلي چې آیا محکمه به دغه فیصلې ته بیا کتنه کوي او کنه. صدر ڈونلڈ ٹرمپ بیا د عدالت فیصله باندې نیوکه کړي او ورته لوی سیاسي فیصله ویل ده. په خپل ټویټر صدر ٹرمپ لیکلی هغه د ڈاکا قانوني حل غواړي او د دې فیصله ورستو موږ دا هر څه بیا د سره شروع کوو. صدر ٹرمپ لیکلی د ڈاکا پاړه د عدالت فیصله چې لوی سیاسي فیصله او د قانون سره سم نه ښکاري د امریکا صدر ته د بخوا په پرتله لا ډېر اختیار ورکوي. صدر وړاندې لیکلی بیا هم زبر د امریکا په مفاداتو کې فیصله کوما. د خپل انتظامیه پر ضد د سپریم کورټ فیصلو ته په اشاره کې صدر ٹرمپ دغه بد فیصله او د سیاست تور یې پی لګولې ده. صدر ٹرمپ چې زیاتره د زاړه پالو ججانو د ټاکلو خبره کوي لیکلی موږ ته نور انصاف پکار دی، ګنی موږ به د آئین دویمه ماده او هر څه د لاسه ورکړو. په امریکا کې بیا د شهریانو د آزادۍ تنظیمونو د سپریم کورټ دغه فیصله هرکلی کړی دی.